Asla söz söyleyeyim bir şey. د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ د افغانستان پر مسلې د دې تړون د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې پرون یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې تاوتریخوالی کم او د القاعده په ګډون له ترهګرو سره اړیکې پرې کړې. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده، پر ځین نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د جرمني دفاع وزیر وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې داسې پرمختګ نه دی شوی چې وکولی شي له دې هېواده د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړي. نړیوال بانک له افغانستان سره نږدې $100 میلیون نوې مرسته اعلان کړه. یوې زلزلې چې قدرت یې د ریختر په اندازه 15.6 ثبتوي تېره شپه د ایران جنوب لویدیځې سیمې ولړزولې. بشپړ خبرونه. د جرمني دفاع وزیر وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې داسې پرمختګ نه دی شوی چې وکولی شي له دې هېواده د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړي. انګریت کرامپ ګرانباور پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې دغه خبرداری ورکړی دی. میرمن ګرانباور زیاته کړې، دوی او متحدان باید د امنیتي وضعیت د بدلون او نړیوالو ځواکونو ته د مخ په زیاتېدونکي ګواښ په وړاندې چمتو شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي وو چې د طالبانو لخوا تاوتریخوالي کچه د پخوا په پرتله څو برابره زیاته شوې او د هوا په تودېدو سره به شخړې لا زیاتې شي. له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو یو شرط د سولې په خبرو کې پرمختګ یاد شوی، خو په دوحه کې پیل شوې دا خبرې له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې په ټپه ولاړې دي. د راز د ناتو دفاع وزیران هم نن په غونډه کې په افغانستان کې د خپل پوځي راتلونکي په اړه خبرې کوي. د افغانستان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سولې په بهیر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پراختیا او پر یو شمېر نورو مسلو خبرې وکړې. د ارګ لخوا په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي اشرف غنی او انتوني بلینکن تیر ماښام په ټلیفوني تماس کې پر دغو موضوعاتو خبرې وکړې. د خبر پاڼې له مخې ښاغلي غنی ویلي د افغانستان دولت او خلک پیاوړی اراده او اجماع لري چې د سولې پروسه بریالۍ او په هیواد کې تلپاتې او باعزته سوله وشي. بلنکن د جو بایدن د ادارې د هغو چارواکو له ډلې دی چې له طالبانو سره د دوحې تړون د بیا ارزولو غوښتنه یې کړې، خو د ارګ په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوي چې دواړو لورو د په دې تړاو هم خبرې کړې وي. د افغانستان حکومت هم د امریکا د مخکنۍ ادارې او طالبانو ترمنځ د دوحې له تړونه خوښ نه دی او په ښکاره د دې تړون له ځینو موادو سره مخالفت څرګند کړی و. چارواکي وایي په بلخ کې د دوه هوایي بریدونو پر مهال لږ تر لږه 19 وسلوال طالبان وژل شوي. په شمال کې د 209 شاهین قلو اردو وایي پرون له غرمې وروسته یو هوایي برید په چاربولک ولسوالۍ کې د طالبانو د روزنې په مرکز او بل هغه په زاري ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوې قرارګاه وشو. د دې قلو اردو ویان حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل
د ای دو ضربه 19 هراس افغان طالب کشته شدند و 16 نفر دیگر هم
بعد خود دو بریدونو که 19 طالبان وژل شوی او د دریو کلیدی غړو په ګډون یې 14 نور ټپیان شوی دي. د دوی یو مرکز وسله او وسایط هم له منځه تللی دي
توسط ضربات هوایی تخریب شدند.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان امنیتي ځواکونه او طالبان تل یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو ورته دعوې کوي چې په خپلواکه توګه ثابتول په دې وروستیو کې یو څه ستونزمن شوي دي. نړیوال بانک له افغانستان سره نږدې $100 میلیون نوې مرسته اعلان کړه. په واشنگټن کې دغه بانک اجرایه بورډ پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د 90 میلیونو $15 لک دا مرسته له هغو افغانانو سره کیږي چې وچکالۍ او کرونا ځپلې دي. د خبر پاڼې له مخې د دغو مرستو $2 میلیونو $2 لک به د افغانستان په اتاویا ولسوالیو کې په نغدي ډول یا هم د کار په مقابل کې افغانانو ته ورکول کیږي. دا هغه ولسوالۍ دي چې نړیوال بانک په باور وچکالۍ تر نورو ډېرې ځپلې او د هغو کسانو شمېر پکې زیات دی چې د خوړو خوندیتوب نه لري. په افغانستان کې د نړیوال بانک مشر هنری انکرالی ویلي افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې دی چې د اقلیمي بندون په وړاندې زیانمنونکی دی او په خبرې د ځواب ورکوونکي کمزوري سیستم هم د دې هیواد کې د زیان کچه نوره هم زیاته کړې ده. خبرونه لازم دی. یوې زلزلې چې قدرت د ریختر په اندازه 15.6 شوی تیر شپه د ایران په جنوب لویدیځ کې د سیسخت ښار ته ټکان ورکړی دی. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې دغه زلزلې په دې ښار او ترڅنګ ښارګوټي یا سوچ کې خلک ډېر بیرولي او له کورنو تېښتې ته اړ کړي وو. زلزلې په دغو ښارونو کې د اوبو او برېښنا خدمات پرې کړي دي. ایرانی چارواکي وایي د ژغورنې ډلې سیمې ته رسېدلې او تر اوسه د 100 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. سیسخت یوه کرنیزه سیمه ده چې د تهران په جنوب 500 کیلومتره کې پرته ده او 6000 اوسېدونکي لري. د ایران ایرنا خبری آژانس د خبر له مخې دغه زلزله چې د شپې په 10 بجو وشو مرکز 10 کیلومتره تر ځمکې لاندې و. د ایرنا د راپور له مخې تر اوسه د دغه زلزلې له امله د احتمالي مړینو راپور نه دی ورکړل شوی، خو د دو ټپیانو وضعیت خطرناک ښودل شوی دی. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د عراق په کردستان کې پر یوه هوایي اډې راکټي بریچ یو بهرنی قراردادي پکې وژل شوی وغانده. ستولتنبرګ پرون د ناتو دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې له لومړۍ هغې وروسته په دې اړه خبرې اعلان ته وویل:
I condemn the rocket attack in Erbil
and زه په اربیل کې توغندیز برید او د یو کس د وژنې تراژیدي غندم. هغو کسانو ته تسلیت وایم چې خپل خواخوږي له لاسه ورکړی دي. هیله کوم چې د پیښې ټپیان ژر روغ شي.
په دغه برید کې چې د دوشنبه د ورځې ناوخته شوی 14 تنه نور ټپیان شوي. پرون فرانسې، جرمني، ایټالیا، برېټانیا او کانادا امریکا هم دغه برید په کلکه وغانده. تر اوسه معلومه نه ده چې برید د چا یا کومې ډلې له لوري شوی، خو له دې وړاندې سیمه کې شیعه مذهبي ملیشیا چې د ایران له ملاتړه برخمنې دي په ورته بریدونو کې په لاس لرلو تورنې شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پراپورونه کې به واورئ چې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د افغانستان پر مسلې د دې تړون د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې پرون یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې تاوتریخوالی کم او د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. له دې مخکې پرون په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر هم خبرداری ورکړی و چې را روان پسرلی او دوبۍ به په دې هېواد کې جګړې شدت عمومي. دغه وضعیت په پام نړیوال ځواکونه به تر می میاشتې پورې له افغانستان ووزي.
امریکایان او د ناتو ځواکونه چې دي طالبانو رژمنې پر ځای نه کړلې، نو زه فکر نه کوم چې دوی به ووزي.
په دې اړه مو د امنیتي چارو د یوه پوه نظر اخیستی. په غزنی کې یو شمېر پولیس شکایت کوي چې له تېرو اوو میاشتو څخه تنخواوې نه دي ورکړل شوي. په پکتیا کې بیا یو شمېر بزګران او بڼ لرونکي اندېښنه لري چې په ژمي کې د واورو د کمښت له کبله به یې راتلونکي کال د باغونو او ځمکو حاصلات ډېر کم شي.
دغه ټیم کې به اویا سانتي 15-15 سانتي واوره بل پاسه په پرتا و. نن واوره نسته په نن دول غنم لوس ولال دي کېده چې دا غنم لمنځه لاړ شي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د ایران ستر مذهبي مشر وایي هېواد د اټومي تړون له ښکېلو خواو عملي اقدام غواړي، نه تشې ژمنې. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه د ازادي راډیو اونیزې خبرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. دا چې دا ډول سندرې په ودونو کې لکله دود شوي، په دې اړه به نور معلومات د ژوند په شیبو اونیزه خپرونه کې واورئ. مننه چې ازادي راډیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په صافه او وازی اوریدلی شئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د ناتو د دفاع وزیرانو نننۍ غونډه پر افغانستان متمرکزه ده. د ناتو دفاع وزیران به نن په غونډه کې په دې اړه خبرې کوي او ښایي پرېکړه وکړي چې آیا په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. خو تر دې غونډې مخکې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې تاوتریخوالی کم کړي او د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره اړیکې وشلوي. د ناتو دفاع وزیرانو د لکه څنګه چې مې وویل، د نن ورځې بحثونه به تر ډېره په افغانستان او عراق متمرکز وي. په دواړو هېوادونو کې ناتو پوځي حضور لري. نور به د اسدالدین په رپورټ کې واورو.
United States when they went into Afghanistan they didn't go alone.
They have been supported by NATO.
The NATO عمومي منشي وای له امریکا سره په ګډه افغانستان کې د خپل شاو خو لاس زر سرتیرو د برخلیک په اړه پریکړه کوي. یانس سټولټنبرګ د NATO د دفاع وزیرانو د دوه ورځنی غونډې د لومړۍ جلسې په پای کې وویل:
As you know, we went into Afghanistan together.
څنګه چې تاسو په هیږي د سپتمبر د 11مې لبریدونو وروسته موږ په ګډه افغانستان ته ولاړو. موږ د خپل حضور په اړه په ګډه پریکړه کوو. دا چې موږ به مناسب وخت کې وځو په دې اړه هم ګډ تصمیم نیسو. اوس مشوره او همغږي کوو. موږ به د پنځمې پورز په دې اړه بحث ولرو چې اوس یې د پایلو په اړه څه نسم ویلای. د امریکا په ګډون به ټول شریکان له نږدې همغږي او بیا ګډه پریکړه کوي. طالبان باید تاوتریخوالی کم کړي او په شنیت خبري وکړي. طالبان باید د القاعده شبکې په ګډون له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او د هغوی ملاتړ ودروي.
لکه لنه چې امریکا کې د جو بایدن په مشرۍ نوې اداره رامنځته شوې، دا لومړی ځل دی چې د ناټو د دفاع وزیران د افغانستان او عراق د ماموریتونو د راتلونکي په تړاو او دغه راز د چین او روسیې لخوا په رامنځته شوو ننګونو خبرې کوي. د افغانستان په اړه د ناټو د نننۍ غونډې له جوړېدو مخکې د افغان دولت د ملي امنیت شورا ویلي هیله من دي چې دغه سازمان د خپل حضور په اړه پریکړه وکړي. د امریکا د نوې ادارې چارواکي اوس په دې بوخت دي چې له طالبانو سره د ډونالډ ټرمپ د ادارې هغه هوکړه وارزوي چې نږدې کال مخکې په دوحا کې لاسلیک شوه. د دې هوکړې له مخې ټاکل شوې راتلونکې مې میاشته کې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. خو د ناټو عمومي منشي ښاغلی سټولټنبرګ وایي د وتلو دا مهلت په شرایطو پورې تړلی.
In that deal there is a
په هوکړه کې د وتلو مهلت د می میاشتې پایل دی. خو د افغانستان د پریښودو ژمنه د شرایطو پر بنسټ ده. افغانستان کې زموږ حضور په شرایطو پورې تړلی. طالبان باید پر ژمنو عمل وکړي. هغه څه چې اوس ناټو ترسره کوي هغه دا دی چې تر هر څه مخکې د سولې د ملاتړ او د هوکړې د عملي کولو لپاره هر هغه څه کوو چې په واس کې مو وي. موږ به په ښه وخت کې ووځو. اوس زموږ تمرکز دا دی چې څنګه د سولې د هڅو ملاتړ وکړو.
بلخوا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومندان ویلي طالبانو د پخوا پرتله تاوتریخوالی څو برابره زیات کړی. طالبانو بیا ویلي چې دوی تاوتریخوالی کې د پام وړ کموالی راوستلی او دوی د ناټو د غونډې په درشل کې د افغانستان د نړیوالو شریکانو غوښتي چې د دوحې په ژمنه عمل وکړي.
د افغانستان په اړه د ناټو د دفاع وزیرانو د نننۍ غونډې مخکې د ناټو د عمومي منشي یانس ستولټنبرګ څرګندونې مو واورېدې چې یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې تاوتریخوالی کم کړي او د القاعده په ګډون له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې وشلوي. په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر هم پرون خبرداری ورکړ چې وسلوالو طالبانو چې د معمول خلاف سګنې ژمی حملو ته زور ورکړی د هوا په تودېدو سره به حملې لا شدیدې کړي. هغه وویل دغه وضعیت د افغانستان حکومت هم دې ته اړ کړی چې جګړو ته تیاری ونیسي. په دې اړه مې د امنیتي چارو له پوه او د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویان جنرال دولت وزیري سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې دغه وضعیت به پام دی څه فکر کوي چې آیا نړیوال ځواکونه به تر مې وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي او که به د وتلو پرېکړه وکړي.
زه داسې فکر کوم چې امریکایان او د ناتو ځواکونه چې دي طالبانو رژمن پر ځای نه کړلی نو زه فکر نه کوم چې دوی به ووځي په مای کې ټول د افغانستان. هغه رژمن کې په ځای شوی وي اوربند شوی وي او په زمن کې د سولې خبرې په سمه توګه پر مخ لاړې وي د افغانستان د دولت او طالبانو په منځ کې باور رامنځته شوی وي په هغه صورت کې د دوی قوتونو کوتلې وي به فرق نه کوو. مګر اوس دا کارونه نه دي شوي. جګړه دوام لري. طالبان په هیڅ صورت خبرو ته ناظریږي.
وزیر صاحب کراسو دې ته چې د ناتو عمومي قومندان چې کله داسې یو اټکل کوي چې افغانستان به د هوا په تودېدو سره ډېرې سختې ورځې په مخ کې ولري، جګړې به ډېرې تیز شي ځکه چې طالبانو له معمول خلاف په ژمي کې هم حملو ته زور ورکړی او دوبي کې به هم همدا بهیر لا په دې چټک مخته یوسي، دغه د ناتو دفاع وزیرانو ته چې نن په انلاین غونډه کې سره ناستې څه پیغام ورکوي؟ آیا دوی به په افغانستان کې د خپل پوځي حضور دوام ته هم ژمن پاتې شي او تر کله؟
زه خود زه فکر کوم چې تاسو به اوریدلی وي د ناتو عمومي منشي چې دی هغه خبرې وکړلې، هغه وویلې چې موږ وضع ته په کتو سره تصمیم نیسو او پریکړه کوو. نو که چیرې وضع سمه شي، طالبان هغه ژمنې چې کړي دي هغې ته وفادار پاتې شي او اوربند وکړي، تشنج را کم کړي، دغه جګړې را کمې کړي، خبرو ته حاضر شي، په هغه صورت کې دوی کولی شي چې خپل قوتونه د افغانستان څخه وباسي. نو معنا دا ده چې د ناتو قوتونه او د امریکا د متحده ایالاتو قوتونه په هیڅ صورت سره زه فکر نه کوم چې د هغه ټاکلي وخت سره چې دوی د طالبانو سره لاسلیک کړی دی په هغې وخت کې ووځي.
د امنیتي چارو پوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیری و
چی خواهد شد چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتلی دامده ام کل تنظیمای زور از جبید
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده ای پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن په دې خبرونه کې به هم د ناتو د دفاع وزیرانو پر غونډې خبرې کوو او د غراز په افغانستان کې سولې د روان ټکنۍ د سولې د روان ټکنۍ بهیر موضوع هم څېړو. تاسو لپاره هم فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. خو نړیوالو ورځپاڼو هم د ناتو دفاع وزیرانو غونډې ته ډېر پام اړولی. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
یو شمیر نړیوالو ورځپاڼو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور ته پام کړی دی. میل آنلاین ورځپاڼې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د دورې پر مهال د ناتو دفاع وزیرانو د لومړۍ غونډې په اړه مقاله خپره کړې ده. په دغه دوه ورځنۍ آنلاین غونډه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو هم خبرې کیږي. په مقاله کې راغلي چې امریکا له طالبانو سره د 2020 کال د فبروري میاشتې د موافقې له مخې خپل پاتې ځواکونه له افغانستانه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې وباسي، ناټو به هم شاوخوا 10,000 پوځیان له دغه هېواده باسي. خو لیکوال لیکلي چې د بایدن اداره د فبروري میاشتې پر موافقه له سره غور کوي. په مقاله کې د امریکا د یو لوړ پوړي چارواکي له قوله راغلي چې د امریکا نوی دفاع وزیر لوید آستن به له خپلو متحدانو سره په افغانستان کې د ځواکونو د حضور په اړه سلام مشوره وکړي. یو چارواکي ویلي چې د ټولو انتخابونو په اړه به بحثونه کیږي. تر دې مخکې واشنگتن اگزامینر په یو مقاله کې ویلي وو چې داسې ښکاري آستن به خپلو متحدانو ته په دې اړه مشخص ځواب ورنکړي. د ناتو عمومي منشي ین ستولتنبرګ هم ویلي چې ځواکونه باید اړتیا تر وخته په افغانستان کې پاتې سي. د دوشنبه په ورځ په خبري کانفرنس کې له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی کم کړي او د القاعده شبکې په ګډون له تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. طالبانو بیا له امریکا څخه په یو لیک کې غوښتي چې د دوحې موافقه دې عملي کړي. سټارز اند سترایپس ورځپاڼې هم همدې موضوع ته پام کړی دی. په مقاله کې راغلي چې چارواکو پرته له نوم ذکر کولو ویلي چې باید په افغانستان کې تاوتریخوالی کم سي او دا چې د بایدن اداره د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه ارزوي. ورسته د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي له قوله راغلي چې د طالبانو لخوا د موافقې عملي کول د ارزونې له مهمو نکاتو یو دی.
ازادي راډیو اوري. په غزنی کې یو شمیر پولیس شکایت کوي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکړل شوي. دغه پولیس وایي په وار وارې دغه ستونزه له چارواکو سره شریکه کړي خو تر اوسه چا غم نه دی خوړلی. د غزنی امنیه قومندان بیا دا موضوع د پولیسو په لیکو کې د خیالي پولیسو له ستونزې سره تړي او وایي چې مخکینی قومندان البته په غتور پورې کوي چې په د پولیسو په لیکو کې خیالي پولیس ځای پر ځای کړي وو او د دې مسلې د هواري لپاره دوی اوس تر یو حده اقدام کړی دی. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
په غزنی کې ډیری پولیس تقریبا هر سهار خپلې وسلې د بارودو له بوی او دوړو پاکوي. دوی تقریبا هر شپه په دغه وسلو له خپلو مخالفینو سره جنګېدلی وي. غزنی هغه ولایت دی چې دلته پولیس په سختو جګړو بوخت دی. دغه پولیس وایي له خپلو مخالفینو سره په لوړ مورال جنګېږي خو له بده مرغه چې چارواکي دغه مورال کمزوری کوي. دوی وایي له دومره جګړو او سختیو ګاللو پرته یې هم ماشونه پر وخت نه ورکول کیږي چې دا هم د دوی او د دوی د کورنیو یوه اړتیا ده. د غزنی د دوهمی امنیتی حوزې پولیس دوهم ساتنمن خان محمد محسن ازادي راډیو ته وویل
زموږ ماشینه ولې نه اجرا کیږي؟ موږ هم مشکلات لرو، کورونه لرو، له تیرو اوو میاشتو ورته په تمه یو. دولت ولې توجه نه کوي؟ زه برحاله یم، وظیفې ته ځمه، دریشي اغوندم، شپه ورځ جنګیږم، خو ماشینه راځي. دا څه ډول دولت دی؟
خان محمد وایي په وار وار مو د قومندانۍ له مالی او کورنیو چارو وزارت سره اړیکه نیولې ده. دا ډېره کړی دی چې ستونزه به مو حل کیږي، خو هیڅ پرمختګ نه دی سوی. دا یوازې خان محمد نه دی چې ماشونه یې نه دی ورکول سوي، بلکې په غزنی کې ډیری نور پولیس هم د ماشونو له نه ورکولو څخه شکایت کوي. غلام احمد هم په غزنی ښار کې پولیس دی.
موږ دغه ستونزه لرو، په خپل ځای ما او 460 تنه سربازان دي په غزنی کې، او و میاشتې کېږي چې په پولیسو کې خپله وظیفه مخ ته وړو. د جګړې په لومړۍ کرښه کې هم موږ یو. ستونزې او هر څه ګالو، خو بیا هم معاش مو نشته. چارواکي باید د غریبو سربازانو د بچیانو د ډوډۍ ستونزه حل کړي. جلبوجاز به څه موده وړاندې وویل چې ستاسو ماشونه سوځېدلې دي، اوس بیا وایي چې بودیجه نه ده تثبیت سوې. چې بودیجه تثبیت سي ستاسو ماشونه حواله کیږي.
د غزنی د امنیه قومندانۍ چارواکي وایي په غزنی کې د 318 تنه پولیسو ماشونه چې له تیرو اوو میاشتو څخه ځنډېدلي، لامل یې هم د اپ سیسټم ته د هغې نه داخلېدل دي، خو د نورو پولیسو ماشونه په خپل وخت ورکول کیږي. دوی وایي دغه کسان له نورو ولایتونو څخه راغلي، دلته یې دنده پیل کړې او یا نوي د پولیسو په لیکو کې شامل سوي دي. د دوی په خبره امکان لري چې دغه ستونزه حل او ماشونه یې په روانه میاشت کې حواله سي. د غزنی امونیه قومندان د ماشونو په برخه کې ستونزه له منځه تللې بولي. مل پاسوال محمد عثمان جانباز ازادي راډیو ته وویل پخواني چارواکو د سرتیرو په لیکو کې خیالي پولیس ځای پر ځای کړي، نو ستونزه یې رامنځته کړې وه.
دغه د ماشونو په برخه کې اوسه ستونزه وه، اوس هغه مشکل هم تر ډېره بریده پورې حل سوی ده. دا پخوا سې وه، متاسفانه د پخواني قومندانانو مشرانو د سربازانو له ماش نه غلطه استفاده کول، خیالي سربازان به یې درلودل. بلاخره دوی لپاره یو سیستم جوړ کړی، د اپ سیستم داسې باید ټول پرسونل شامل د سیستم سي د اپ سیستم ورته وایي.
قومندان جانباز زیاتوي دا چې د ځینو سرتیرو په اسنادو کې څه ستونزه وه، د هغې ماشونو هم مشکل درلود، خو اوس دغه ستونزه له منځه تللې ده. د یو کس ماش به هم نه سوځي. پولیس چې د دوی په خبره د وطن د دفاع په خاطر په مورال جنګیږي، خو د نظامي چارو ځینې پوهان وایي پولیسو ته پر وخت ماشونه نه ورکول د هغې پر روحیه به دا اغېزه کوي. د چارو پو کارګر ترکی وایي پولیسو ته په خپل وخت ماشونه نه ورکول بدې پایلې لري.
په عموم کې که چیرې د پولیسو معاشات ځنډېږي، دا د نظام او د پولیسو په مورال باندې بد تاثیرات کوي او بدې پایلې لري.
دا په داسې حال کې ده چې د پولیسو د ماشونو د بندېدو په اړه د غزنی تر څنګ له ځینو نورو ولایتونو څخه هم راپورونه ورکول کیږي چې پولیس له دې ستونزې شکایت لري.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
په پکتیا کې یو شمیر بزګران او بڼلرونکي اندېښنه لري چې په روان ژمي کې د واورو د کمښت له کبله به راتلونکي کال د باغونو او ځمکو حاصلات کم شي. دوی وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي او هوا لا پسې یخه شي، ښایي فصلونه یې له منځه ولاړ شي. نور حال به د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال پر رپورټ کې واورو.
و هود اتو لشت که گل اوس پروک دی یخ لوجه نه ختم سو او مګ دهکانان بسانیان بو ولاړو.
تو وصل وخت کلن موین د پکتیا ولایت د احمد ابا ولس ولای وسیدون کیده دی. وای په وجر بزمکه بن کی د منو بادامو او یوشمر نور می وسلګونه ونی کینولی، او په دروشت اجر بزمکه کی غنم او نور تو کی کرلی. خو وای پر وان زمي کی د و ورو د نه اوریدل عمله د خپل باغونو او زمکو حاصلاتو ته اندیشمن دی.
دغه ټیم کې با اویا سانتی پنځه شپېته سانتی واور بل پاسه پې پرته وه. نن واور نسته پې، نن دول غنم لوڅ ولاړ دي. کېدای شي دا غنم له منځه لاړ شي، شبتلې ورشکې له منځه لاړې، او د مڼو او د ناک او مقصد بادام او دې ګل غوټه سپړښتې ته نږدې ده. که دا غوټه یو شل ورځې وروسته نور هم ژوندۍ شي او یخ بیا راغی، د احمد آباد ولسوالۍ باغونه ټول مابینه کېدای شي لاړ شي. الله دې نه
مین وای د خپل دوه دش کسیز کورنۍ ټول لګښتونه د خپل زمکو او باغونو د حاصلاتو لپلورلو پوره کوي، خو وای نه پوهیږي چې د راتلونکي کال لپاره به حاصل خوندي شي او کنه. پکتیا د هیواد یو له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې هوای ډیره سړه ده او په ژمي کې پکې ډیرې واورې کیږي. خلک یې د یو شمیر نورو کاروبارونو تر څنګ په کرنه او مالدارۍ هم بوخت دي، او د للمي ځمکو تر څنګ پکې یوه برخه ځمکه له واورو او اوبو خړوبېږي. حاجی بسم الله د پکتیا د مچلغو سیمې اوسیدونکی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دولت دې د بزګرانو لاسنیوی وکړي او د اوبو د مدیریت او اصلاح شوي تخمونو او سره په ویشلو سره دې په راتلونکي کال کې دوی له مخکیدونکو ستونزو وژغوري.
اول خو ضرور دغه بند دسې خیر دی، یو کال خو به دغه سترګو دا بند موږ ته جوړ کړي، په دویم قدم کې تخمونه راکړي، په درېیم قدم کې د موږ سره سره وکړي، راکړي همکاري راسره وکړي.
د پکتیا د کرنې رئیس محمدین مومند ازادي راډیو سره په خبرو کې د بزګرانو اندېښنې پر ځای وبللې او وایي له بزګرانو سره د مرستې تر څنګ د اوبو د مدیریت لپاره ګڼې پروژې په پام کې لري.
د وچکالی په حق له د بزګرانو اندېښنې هم یو سپر ځای دي. د اوبو د مدیریت په حق له د اوبو د شبکو او سربندونو جوړول، واټر شیټونو او د اوبو د ذخیرو جوړول به ان شاء الله راتلونکي کال کې پیل شي.
د پکتیا د کرنې ریاست له مسؤلینو مې وپوښتل چې د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې به څومره بندونه او د اوبو شبکې ورغوي. دوی وایي لا هم له وزارت څخه د یادو پروژو نوملړ له دوی سره نه دی شریک شوی او لامل یې هم له ولسي جرګې څخه د بودیجې نه پس کېدل بلل شوی. خو له دې وړاندې د پکتیا والي محمد حلیم فدایي ازادي راډیو ته ویلي وو چې ډېر ژر به په دې ولایت کې د مچلغو د بند تر څنګ چې د جوړېدو چارې روانې دي، د څلورو نو یو لویو او کوچنیو بندونو د جوړېدو لپاره هم ډېر ژر لومړنۍ چارې پیل کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د ایران ستر مذهبي مشر وایي هیواد د 2015 کال د اټومي تړون له ښکېلو خواوو عملي اقدام غواړي نه تشي ژمنې. آیت الله علي خامنهیي د تړون له لاسلیک کوونکو دا غوښتنه وروسته تر دې کوي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن نوې ادارې ویلي دوی دغه تړون ته ورستنېدی شي که تهران خپلې ژمنې پر ځای کړي. نور به د اسدالالدین په رپورټ کې واورو.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي وایي د اټومي تړون په اړه یې څو ځله ښې خبرې او ژمنې اورېدلې، خو په خبره یې عمل کې دا ژمنې ماتې شوي او په وړاندې یې مخالف عملونه ترسره شوي دي. خامنهي پرون چهارشنبه په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل خبرې او ژمنې ښې نه دي، اوسمهال موږ له نورو خواوو یوازې عمل غواړو او مقابل کې موږ هم ورته کار کوو. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي واشنگتن به د ایران او د نړۍ د قدرتونو د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته ور وګرځي، خو په دې شرط چې ایران دغه تړون کې خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې په یو اړخیز ډول له دغه تړونه ووت او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. اوس ایران وایي لومړی باید واشنگتن ګام پورته کړي. په 2015 کال کې ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو امریکا، چین، روسیه، جرمنی، فرانسې او بریتانیا د اټومي تړون په چوکاټ کې موافقه وکړه چې ایران به د یورانیمو په خول محدودوي او مقابل کې به یې پر دغه هیواد بندیزونه لري کیږي. ایران تل دا رد کړې چې ګواکې دوی د اټومي وسلو جوړولو پلان ولري او ویلي دي اټومي پروګرام یې په دقیق ډول د ملکي اهدافو لپاره دی. لکه نه چې امریکا له دغه تړونه وتلې ده، ایران هم تړون کې شوې یو شمېر ژمنې په تدریجي ډول ماتې کړي دي. د اټومي انرژي نړیواله ادارې ویلي تهران به د فبروري له 23 وروسته د شفافیت رضاکارانه اقدامات هم ودروي. دا هغه اقدامات دي چې لمخې د دغه ادارې پلټونکو ته اجازه ورکول کیږي چې ایران کې په لنډ وخت کې نا اعلان شوي اټومي سایټونه وګوري. د ایران دغه ګام ته ځینې د 2015 کال اټومي تړون د لویې سرغړونې په توګه ګوري، خو ولسمشر حسن روحاني بیا د دې کار اهمیت کم بللی او ویلي دي د دې کار پای ته رسول به مهم ګام نه وي. د اټومي انرژي نړیواله ادارې لپاره د ایران ځانګړي استازي کاظم غریب آبادی ویلي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر به د همدې اونۍ په پای کې تهران ته سفر وکړي. دا سفر له هغه مهلاته څو ورځې مخکې کیږي چې ایران وایي د دغه ادارې یو شمېر پلټنې بندوي. غریب آبادی پرون په یوه ټویټ کې ویلي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ مشر رافایل ګروسی به د راتلونکې شنبې په ورځ تهران کې د ایران د اټومي ادارې له چارواکو سره په دې خبرې وکړي چې د نویو اقداماتو په رڼا کې څنګه همکاریو ته دوام ورکړي.
دا چې دا ډول سندرې په ودونو کې لکله دود شوي، په دې اړه د ژوند په شیبو اونیزه خپرونه کې چې خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو، نور معلومات ترلاسه کولی شئ د ازادي راډیو له بلې د اساسي بشري حقونو له خپرونې سره یو ځای درته خپرو. خو اوس په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د جرمني دفاع وزیر وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې داسې پرمختګ نه دی شوی چې وکولی شي له دې هېواد د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړي. انا ګرټ کرامپ ګرنباور دغه څرګندونې پرون مخکې تر دې کړې چې د ناتو دفاع وزیران نن په افغانستان کې د خپل پوځي راتلونکي په اړه پرېکړه کوي. د افغانستان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سولې په بهیر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پراختیا او پر یو شمېر نورو مسلو خبرې کړي. دا خبره د ارګ په خبر خپره کړې خبر پاڼه کې شوې او ویل شوې چې اشرف غنی او انټونی بلینکن تیر ماښام په ټلیفوني تماس کې پر دغو موضوعاتو خبرې وکړې. چارواکي وایي په بلخ کې د دو هوایي بریدونو په مهال لږ تر لږه 19 وسلوال طالبان وژل شوي. په شمال کې د 209 شاهین قلو اردو ویلي دغه بریدونه په چاربولک ولسوالۍ او زاري ولسوالۍ کې د طالبانو پر مرکزونو شوي دي. نړیوال بانک له افغانستان سره نږدې 100 میلیون ډالر نوې مرسته اعلان کړه. په واشنگټن کې دغه بانک اجرایه بورډ پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د 90 میلیونو 15 لک ډالرو دا مرسته له هغو افغانانو سره کېږي چې وچکالۍ او کرونا ځپلې دي. یوې زلزلې چې قدرت د ریختر په اندازه 15.6 ثبت شوی، تیره شپه د ایران په جنوب لویدیځ کې د 36 ښار ته ټکان ورکړی. ایرانی چارواکي وایي د ژغورنې ډلې سیمې ته رسېدلې او تر اوسه د 100 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د عراق په کردستان کې پر یوه هوایي اډې راکټي برید چې یو بهرنی قراردادي پکې وژل شوی وغانده. د خبرونه دوهمه نیمایي ته ورسېدو. لکه څنګه چې موږ وویل په دې خبرونه کې دوه اونیزې خبرونه لرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو تر هغې مخکې یو بل راپور. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت وایي د افغانستان ولسمشر اشرف غني یو لیک او صادر ورستولی چې سفارت د هند په راجستان کې د چشتي طریقې د صوفي مایودین چشتي پر قبر خپور کړي. خواجه مایودین چې په هرات ولایت کې زیږیدلی دغه چشتي طریقې هند ته انتقال کړي چې اوس د افغانستان هند او سیمې ګډ میراث بلل کېږي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
په هند کې د افغانستان سفارت په راجستان کې د اجمیر شریف پر حرم د وسادر د خورولو خبره کوي. د دغه سفارت سرپرست طاهر قادری د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د صدر لیولیک سره د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا دوی ته استول شوی او ټاکل شوی چې په هند کې د دغه هیواد استازي د جمعې په ورځ د اجمیر شریف زیارت ته یوسي. د ښاغلي قادری په خبره که څه هم مخکې د یو شمېر هیوادونو مشرانو لکه د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما، د هند صدر اعظم نریندر مودی او نورو هیوادونو د غټبل اقدام کړی و، خو په خبره د لومړی ځل دی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی دا شان اقدام کوي.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی حاجی سید سلمان چشتی چې د چشتی بنسټ مسؤل او د اجمیر شریف درگاه کې زګیدلی د خواجه معین الدین چشتی چې په خواجه غریب نواز مشهور دی د 1909 ارث په مناسبت یې په یو لیک کې د هغه نیکۍ یادې کړې او ټاکل شوی د جمعې په ورځ د سفارت د فرهنګي اتشې له لوري د جمهور رئیس له لوري یوه پارچه او یو لیک چې استول شوی هغه اجمیر شریف ته یوسي.
ښاغلی قدری وایي چې خواجه معین الدین له هرات ولایت څخه هند ته د چشتیا طریقه انتقال کړي چې د افغانستان هند او سیمې ګډ میراث دی او د دغو دوو هیوادونو ترمنځ د ژورو فرهنګي اړیکو ښکارندوی کوي. له دې سره د چشتي بنسټ مسؤول سید سلیمان چشتي چې د هند له صوفیانو هم دی وایي چې د خواجه معین الدین چشتي پر قبر هر کال د صدر غوړولو مراسم ترسره کیږي.
الحمدلله دا د صدر غوړولو یو ځانګړی رسم دی چې هر کال د خواجه شریف نواز په زیارت کې ترسره کیږي. ډیری آسیایي هیوادونه د دغو مراسمو لپاره مبارک څادرونه استوي چې د خواجه نواز په قبر یې هوار کړو. دغو مراسمو ته ډیری درویشان او فقیران راځي.
له دې وړاندې هم په 2019 میلادي کال کې د هرات د اجمیر او چش ترمنځ په نوم یو پروګرام جوړ شوی و چې د افغانستان او هند صوفیانو پکې ګډون کړی و. خواجه معین الدین چشتي چې په کال 1942 زیږدیز کال کې د هرات په چش کې وزیږید وروسته هند ته ولاړ او هلته یې د چشتیا طریقې بنسټ کېښود. نوموړی په کال 1946 زیږدیز کال کې د هند په راجستان کې ومړ. د مزار په اجمیر شریف کې دی چیرې چې اوس د هند په راجستان کې د چشتیا طریقې د مسلمانانو د راټولېدلو ځای دی.
اساسي او بشري حقوق
د بشری او اساسي حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه مېومنه. په دې خبرونه کې د جزایي داوی په تحریک خبرې کوو. دا چې کلای و په خرامنست کېږي یو چاته په ضرر رسیږي او یو څوک متهم کېږي په دغه صورت کې څه ډول کېدل شي. مثال یو کس خپل داوا را پیل کړي. په همدې اړه د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل صحاوي دفتر د ارزونې د څنګ له مشر خغلی عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب تاسو ته خراغلاس وایو. په پیل کې کدار ته وایي چې کله یو واقع کېږي یو چاته ضرر رسیږي او یو څوک پکې متهم وي څه ډول یو څوک خپل دعوه را پیلولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول درنو محترمو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. دعوه د یا جزایی دعوه په هغه وخت کې پیل کېږي او شروع کېږي چې دغه موضوعاتو ته مونږ او تاسې څه اشاره باید ولرو. اول چې کله یو سړی مشهود جرم وګوري او په آگاه سي نو دا به زیربط ارګانونو ته اطلاع ورکړي. یو دویم تحریک د دعوا د جایزې په وخت کې کېږي چې یو سړی کومک او د نجات لپاره چیغې وکړي استغاثه وکړي. دا دوه موضوعات دي. دریم دغه دی چې کله د جرم نه خبر سو یو سړی کشفي ارګانونو ته د دې په مورد کې اطلاع ورکړي. تحریک د دعوا له ده شروع کړي. څلورم دا دی چې شکایت چې کله د اشخاصو او افرادو له طرفه البته په د قوانین په رڼا کې دا به پیلیږي. بل دا دی چې کله دعوا په رسمي توګه رسمی مرجع ته یا د ده له طرفه او یا د ده د نماینده له طرفه زیربط ارګانونو ته راجع سوله دلته دعوا پیل کیږي. او همدغسې نور موارد دي لکه مشاهده د علایم آثار د جرم ده یا نشر لکه نن سبا رسنۍ دي خبریږي د رسنۍ له طریقه یو جرم واقع کیږي او هغه ټول خلک ویني. خاصتا کشفي او تحقیقي ارګانونه په دې اړه باید خپلې څېړنې پیل او شروع کړي. او یا خپله شخص راضي وایي چېره ما دغه جرم کړی دی او زه غواړم چې مثال عدالت ما باندې پیل سي. داسې بس اشخاص هم سه. نو په دغسې وخت کې هم دغه موارد کېدلی سي چې د یو جزایی موضوع په رابطه باندې دعوا پیل سي.
دلته کله چې یوه پیښه رامنځته کیږي دغه ته مراحل یې څنګه وي؟ اول باید سړی امنیتي ارګانونو ته لاړ شي هلته خپله دعوه پیل کړي که نه دوی کولی شي څارنوالي ته یا محکمې ته لاړ شي؟
لکه څنګه چې دلته د تحریک د دعوا د جزای کې مونږ څه نقاطو ته اشاره وکړله چې خلک به جرم ګوري، چیغې به وي، لکه مثال په یو کور کې غله ننوځي دی به چیغې کوي چې خلکو ماته کومک. نن سبا ټلیفون دی غږ کوي یو سلو نولس ته شمیرې ته زنګ وي چې ورور زما په کور غله راغلي دي راسی. یعنی د دې قانون په اساس باندې دلته استغاثه سوله، چیغې وسوې د کومک او د نجات ته خاطر د دعوا وکړله، ګرچې دعوا خو یې رسمي کدمي نه ده، ولې د وسایلو په اساس باندې ده. نو چې کله دلته او څوک ضرر ویني او یا په ده باندې ظلم کېږي، موقع د کتابت نسته ده، دا کوی سي چې دغه شروطو باندې خالي چیغې هم کوه کې چې کومک باید هغه محل کې چې څوک وي هغه به کومک ته رسیږي، او که چیرته نه وي هغه خلک چې هلته دا جرم ویني عاجل زفین د پولیسو ته به څه کوي خبر اطلاع ورکوي چې دغلته دغسې واقع وسوله. او یا ده
داسې خلک هم شته دي چې کله یوه پیښه کېږي د دوی په ژوند کې یو څوک ضرر ورسوي، دوی رسمي دعوا نه کوي دغه پر خلاف، یا خپله هڅه کوي چې کوم ظلم چې دوی سره شوی دغه انتقام واخلي.
دلته قرآن کریم هم او اشاره لري. قرآن کریم داسې اشاره کوي چې کله په تاسې باندې ظلم وسو تاسې په خپله انتقام نه اخلئ، ځکه که انتقام تاسو وست تاسو په انتقام کې دی سي اسراف وسي. به هغه کس د قانون په وړاندې هغه ظالم دی، هغه کې داسې مظلوم واقع سي. نو چیرته چې یو چا باندې ظلم کیږي او هغه د قانون په رڼا کې مربوطه مراجعو ته نه حاضریږي، خپل شکایت نه وړاندې کوي او منتظر دیدی وسي چې زه خپل انتقام خپل اخلم، دا په حقیقت کې د قانون نه سرغړونه ده. لکه ما چې مخکې اشاره وکړله کیدای سي دی په دې کې اسراف وکړي، زیاتوالی وکړي، هغه ظلم به دومره نه وي لکه نسبت د دینه چې دی بیا کوي که نه. نو په دې وخت کې بیا دی د قانون په وړاندې دی هغه کېږي جواب دی او مکلف دی.
خبره دا ده چې دغه خلک چې په افغانستان کې مثال خپل راځي یوه دعوه رسمي دعوه ځانته نه پیلوي او خپله لاس په کار کېږي، دوی وایي چې که زه دغه کس پرېږدم شاید په ده به قانون هغسې چې د پله به نه شي پرې کېدای شي بېرته خوشي شي.
قانون چې دی هغه د مختلف و اشخاص و د متفکرین له لحاظ لکه کود جزا نن سبا هغه تعین سوی دی، دغه جزا دغه جزاوی مکمل تعین سوی دی. لکه مونږ درې ناوه ګوره جرم لرو، یو قباحت دی، یو جنحه ده، یو جنایت دی. دلته د هر چا په ذهن باندې او دا تعذیري مونږ او تاسې دا اجراات کوو، د هر چا ته چې او ضرر هغه داسې فکر چې دغه ضرر باید دومره حد وي چې د ده زړه پیخسی، در حالی که قانون خو تعذیرن
چې یعنی په افغانستان کې اداري فساد دی، وایي که زه دغه کس چې ماته ضرر رارسېدلی دی زه دغه حکومت ته حواله کړم، نو حکومت به بېرته خوشي کړي.
نه، حکومت یې نه خوشي کوي، ځکه چې کله جرم مشهود و کتابت و هغه وړاندې کېږي که فساد د اداري وي. درست په قانون کې د فساد اداري له خاطره د خلکو هغه مبالغ چې کم مقدار حیف و میل سوي دغه جزا هم ذکر ده او رد د مبلغ هم ذکر ده په قانون کې. نو په دې اساس باندې مونږ که عدلي ارګانونو ته مراجعه وکړو دلته د اغ اکتساب یا لاسته راوړنه چې کم عمل جرمي سوي خاصتا په مالي هغه انداز کې، نو هلته جرم ورته معلوم دی که نه. جرم د یو کال نه تر پنځو کالو چې حبس متوسط ورته وایي حبس طویل ورته وایي، په دې کې چې هر حکم وسو دا د قانون په رڼا کې همدا کفایت کوي. او بل رد مال خبره پکې ده چې کله مال بیرته امر وسو دا ستون که یا شخص ته یا حکمي خلکو د دولت ته، نو بناً په دې باندې عدالت تأمینیږي. دلته کم ستونزه نسته ده، باید مون مراجع قانونی مراجع ته عرسو چې قانونی مراجع دی قانون پر رڼا کې دی قانون په چوکاټ کې ام کمالی ستونزه حبس هم ورته او رد مال هم سبکی. که چیرته خالی جزایی موضوعی هلته هم حبس ورته معلوم دی، بغه حبس بغه مکلف کیږي او محکمه به حکم پی صادره ای.
که چیرې متهمان یا مجنی علیه ډیر ویلې وکاسخه په دې منځ کې یو کس لخپل داوا تیریږي، په هغه صورت کې بیا څه ډول فیصله کېدلی شي؟
قانون دا وایي چې او پیشبینی دا کړی ده که چیرته د شمیر د متهمینو زیات و مجنی علیه غوی باندې اقامه دعوا وکړله. پس بنا پر دلایل باندې چې هر نوع دلایل چې وي هغه به د مجنی علیه په زام ګمان باندې مثال لکه عرف کې راځي یا عذر یا نور او یا نه غواړي چې دعوا لاړه سي مخته، نو انصراف د دعوا نه چې یو مجنی علیه انصراف وکړي په قانون کې د ټولو د هغه نه حقیقت انصراف دی. او که چیرته یو متهم موجود وي، تعدد د متهمینو وي او په مجنی علیه زیات وي، نو یو مجنی علیه که په یو متهم او مزنون باندې اقامه دعوا وکړله، په حقیقت کې شاملین د ټول هغه متهمینو کیدای سي د عریضه او اقامه دعوا.
یو بل مسله دا هم ده چې ځینې دعوی د جرګو د لارې حل کیږي. تاسې دا مناسبه لاره بولئ چې لاغو لارو حل شي که نه وایي چې دا هم باید رسمي شي؟
نه، قانون چې په کله کم ملک حاکم وي او هغه قانون توشی سي، بیا دلته د قومي جرګو ځای نسته، ځکه مونږ طرفدار د قانون یو او په قانون کې عدالت تضمین سوی دی. نو بنان هر هغه څوک چې د قانون نه پرته په نورو جرګو و په قومي قوانینو باندې د خپل حق غواړي، دا د قانون خلاف خبره ده او دا د قانون په وړاندې یو ناوړه او یا ناسزا یو عمل دی. مونږ د دې جرګو طرفدار نه یو، فقط مونږ د دې طرفدار یو چې باید د قضایي عدلي او امنیتي ارګانونو ته مراجعه چې ترغو د قانون په چوکاټ کې هغه څوک چې سرغړونه د قانون نه کوي هغوی ته جزا ورکړل سي.
ډیره مننه.
تشکر.
درنه اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی به کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وي په ډیر ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. خلک له څو خرا په دی خو په ودونو کې په بسم الله قدم را واخله، آهسته برو او د ته ورته سندرې وای.
د دې مخینه خورا ډېره لیرې دي، که څه هم موږ د دې لیکلې څه نه لرو په کتابو کې، خو دومره دی سرکونه روایتونو کې بیتونو کې شعرونو کې او نثرونو کې موږ لرو.
بسم الله قدم را واخله شایسته نابکی مو پاشی چنی نابکی خلا دمرشه.
د موسیقۍ د استاد احسان عرفان په نظر په نړیوالو معیارونو برابر آهسته برو کومه ده؟
اصول خود شروع نه باید مراعات شي چې ټیمپو شروع کیږي. استاد ستا پلی کوم ده.
خلق د آهسته برو په اړه څه وایي؟
څه دی اوازونه ورته وایي؟ صابرو ماینانه صابرو په بسم الله قدم را واخله، مخکې ښه دی ګډیږي تر هغه چې راغله په دغه چې موټر کې سپرې بیا یې هلته
نن په همدې حقله خبرې کوو. په پیل کې د واده په مراسمو کې ناوی او زوم ته د بسم الله قدم را واخله یا آهسته برو سندرې په تاریخ غږیږو، بیا یې ارزښت څېړو او د موسیقۍ له استاد سره مرکه هم لرو.
درنو دوستانو، د موسیقۍ مایران وایي چې په بسم الله قدم را واخله، رو رو راځه، کجاوی او داسې نورې سندرې د واده د بنسټ معنی لري. د دوی په باور په ژوند کې نیکمرغي او بدمرغي لامدې ځای څخه پیلېږي. د ګډ ژوند خواته د لومړیو قدمونو د کېښودلو پر وخت په بېلابېلو سیمو کې بېلې سندرې ویل کېږي. دا چې د آیسته برو په بسم الله قدم را واخله، ورو ورو راځه او دې ته ورته سندرو تاریخ چیرې رسیږي. د مودی علوم اکاډمۍ له علمي غړي څیړنیار شریف الله دوست څخه پوښتلی دي. نوموړي د دې سندرې لرغونتوب ډېر پخوانی وښوده، خو هغه سندره چې ناوې او زوم ته استاد قاسم ویلې، د لومړي ځل لپاره د شاه امان الله خان د ورور نصر الله خان په واده کې وویل شوه.
دری ما درد دستا دیگر مای ما نستا دیگر هستا دیگر
دیگر بخیر نفرا دیر دیر جی کچه هم مجد دیر لکلی تنل رو پا کتابو کی خو دوم ردی چه مجد دیر فلکلوریک عادات رواج او دود سرکونه فلکلوریکو روایتونو کې بیتونو کې شعرونو کې او نثرونو کې مجلرو د دې فلسفه چې د چته په قرار قدم راوخه نو چابک راوخه یا چټک راوخه چون ناوی ته ډیر درنښت ورکی ډیر احترام کوي د دې د درناوي په خاطر باندې دا د سوکای د قرار قدم د پاره چې ته قرار قدم ژوند اوس یو ځای راځي چې قرار قرار نه وکي نه په تلوار نه وکي قدم سوکا سوکا ژوند قدم شمار نه وکي دا بیا شسته بعد مسی زما د جان پر سر زړاسه خپور سهار د زمش تلوار دی داسې زوم مدروستلې شاهزاده د قندهار دی
په یو شمیر لرو پروتوسیمو کې بناوي او زوم نسره دروي نو لام دی واجی خو د آیسته برو سندره هم دومره نه ویل کیږي. کوچیان هم په ودونو کې په دینوم کومه سندره نه لري. د خاک جبار اوسیدونکی آجی انجیر ګل وایي چې د دوی ناوې بیله او زوم بیل د واده مراسم نمانځي.
موږ موضوع دا شی نه سره چې بسم الله قدم را واخله او داسې راسه واسې لاړه سره دا خبرې نهسته. موږ هلته واده والا به یې میوکم چې لېږلی و یا به یې په اوښانو چې یا به یې کاروان چې لېږلی و دا خبرې خو نه وي لکه دا اوس سیدي چې دا تخت باندې ودرې یو لاسونه پزره کوي یو ګوتې پزره کوي یو بدلې ورته وایي. دا شیان په موږ کې نه رواج او نهسته اوس هم نهسته خلکو کې.
خو په ځینو ولایاتو کې بیا ودونه څو ورځې نمانځل کیږي. همداسې په بسم الله قدم را واخله او داسې نورې سندرې هم ویل کیږي. د پکتیکا اوسیدونکی عطا محمد وایي چې د دوی ودونه درې ورځې وي، بیا نو دا سندرې خو حتمي وي.
یعنی د موږ په پکتیا ولایت، پکتیکا ولایت او خوست ولایت کې ته درې ورځې مسلسل مخکې لدې چې ناوې له کوره وځي دغه سندرې ورته ویل کیږي. د دغه په څنګ کې نورې فولکلوریکي سندرې یا محلي سندرې په اصطلاح ټپی دي، هغه د مصري دي، په بسم الله قدم راواخله او ښایستې نه وکوي پښتني نه وکوي دا موضوعات ویل کیږي.
د کابل اوسیدونکی زاهد وحیدی وایي چې د پاشقې واده کړی. د ده په واده کې ټولې سندرې خو په تیره بیا په بسم الله قدم راواخله ډېر په خوند ویل کېدله، نو ځکه یې په همغه آهنګ تروسه په غوګونو کې ده.
ما د نجیب په وخت کې 15 افغانۍ په ورکې ما پاشقې وکړله، غوګونی سره بیا زړه کړله، بیا د ما داسې واده نه وځ بیکاره واده وصل یو نیم سل خطې وې دنده غدر بدروب او ما سه انې مې بدلې ورته لې خلګانې به وي خويندې مې په بسم الله قدم راوخله او خایستان او کوي او نازول نه او کوي پلانکې نه او کوي زلک په جګو ما غلې ما ته دا وګي ودا چې ما فقط نه و ټیټه و نور بیا خا دا وسم 9 کیلو وزن د نامې خدا.
کله چې آیسته برو ویل کیږي نو ټولو راغلو میلمنو ته پیغام داوي چې ناوې او زوم راغلل. په باغ زنانه کې دوکاندار لیلا وایي چې په پخوا وختونه کې به خلک د دې سندرې په اوریدلو سره په خپلو ځایونو کې د زوم او ناوې په احترام درېدل، خو نن سبا دا دود کمرنګه شوی دی.
سابق چې و ډېر احترام زیات و، خلک به تر څو ورار و چکچکې به یې کولې، بل چې ناوې او زوم خپل جای ته به لاړ او یا به کیناست یا به وترید بیا به ټول کیناست. من تا اوس چې زه ګورم دسې عام ټول تالار نه دریگی په احترام دی ناوی زوب زیاتر دی ناوی مورچی یا خوانده بیا زر زر اوخ که تویی سی چه دا خاندن آوری و لور روانه ای دا.
لکه څنګه چې دا وخت په تیریدلو سره د ژوند نورو برخو بدلون کړی دی، همداسې د آهسته برو په بسم الله قدم راواخله او د تورته سندرو کې هم تغییر راغلی دی. په ځینو مراسمو کې خو بهرنۍ سندرې ناوې او زوم ته د راتګ په وخت ویل کیږي، خو د موسیقۍ استادان وایي چې خپلې سندرې بیا بیل خوند او کیف لري. په دې هکله زموږ همکاري فرشتې مرسل د موسیقۍ د ریاست له رئیس احسان عرفان سره مرکه کړي. په پیل کې په بسم الله قدم راواخله، آهسته برو او داسې نورو سندرو
ارزښت ورنه پوښتلی دی.
دا سندره خو یو فولکلوریک سندره ده، بومی شکل
بله
اسپاته وو اورواندکار نو شوی
بله.
فارسی که استابرو وی مثلا کندهار که بابولال وی لوگر که مثلا رو رو ساروان او ده خیال کجاوی هر اسیمه که فرق داری
بله.
استابرو که ده لایکم لگ مشکل وو ارزخت زکر دیر دی چه ده سرنوشتاز دی کنه ده زوم و ده ناوی ده پاره اقا باید خب پسر و خب لای داشی
بله. که
پسر نی با ده اقا جواندم بس اسی تیری گی
یعنی ارس لامده آیستابرو یا پا بسم الله قدم رو آخلا
یا رو رو ساروانه یا ببولاله طول یا مفهوم داری
دادی واده تهداب ده
تهداب ده بله زکر مهم ده ما تهداب علاقه پیدا شو چه دیبانده کار رو کم
نوخت
بکره آورم او ده بایمللی میارات سره برابر کم هستی بیا ده خارج خلکم ده او کولشه چی واقع داری
تاس یو اختلی چه پا دی سندر بانده کار وکی او پا دی که نوخت راولی او سدارت وید چه ده آیستابرو سندره که تاس کم نوی تکی را منزده کن
ما دوم را کار که چه ده آیستابرو لای سره برابر شی مخی ما سر بحث کهی زازیرم چی دوی تقنات ورکم موسیقی که فیزیک و ریاضی وانده چه دیگی
بل دقا لای بلای بچه رقم وازی که یعنی چنگه وقت بلای و اوز پلای سه
زلا چی دیکنه در که عرکات منظم نیوی در ناراحتی پیدا کیگی لایم هم دست یک شایده چی مثلا یک سندر شروع کیگی پا یک تیمپو بانده
بله
در سندره در سوکتی عدیانس دی اغا او ری اغا باید زان دی سر ایاروی در سندره دی چیز مونگ او تاسه چه لطرخم نیا خو که سوک نمانیزه که چه اغا پو بین المللی میار برابر نده
اوز برا سوگ ایستابرو تا چه اغا دی تاس پو اینا پا علمی دول سبت سوی دا پا که دی موسیقی اغا کمتی چی دی اغا طول پا نظر کنی ولی سوی پا دیگه طول و اصول برابر دا
بس اصول خود شروع نباید مراد شی چه تیمپو شروع کیگی نزد استاس تپلی کم دا
کلتی تاسی وادونو تجزی اغه سندره چې نوې زوم ته ویل کیږي دغه آیسته برو یا ورور راځه یا په بسم الله قدم راوخله دا شاید په بیلابیلو ډولو ویل سي تاسو ته مسلکي کس یاست کله چې محفل کې ناشته په نظر مو سره قندي
آیسته برو چې دا اغه وخت کې نوې زوم چې په ځای حرکت کوي چې دا آیسته برو ویل کیږي کنه زه چې اورم اصلا آیسته برو نه دا آیسته بدو ده ځکه چې اغه نوې زوم نشي کولای چې دغه په ټمپو باندې ځان برابر کړي دا خو یو ډېر ټیټ لای غوړي کنه چې آیسته برو یعنی تیز برو نشده کنه مشکل آغاز اینا پیدا کی گی چه دقیقه ناوی افزوم ذهنیت هم خرابی گی بس آغاز اینا بعد وقتی شروع کی دقیقه پا قدمو بانده باید تیمپو برابر کی نه چیزان نه دیو تیمپو برابر چی استابرو ما ایمان استابرو بیده
استاد که زحمت نیی پا آخر که یا پختور اتوغه گویی بیا با مرکه خلاصه کن
ولی نه
زیاده منه نزونده اوز رستاد
منه نتاسنه داده کور نوی توب ده بخت ورشک داده هور نوی توب ده بخت ورشک
قدر منو آوریدون کو په دې هیله چې د هرې ناوې پل بختور شي ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو تر بیا ښې چارې بسم الله
Shit's on me.